ستړي مشي دا مشال ریډیو دی په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د دې خبري غړای د سر موضوع د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدی پر رد هغه مقدمه ده چې حکومت وایي د غیر قانوني ځمکې د قبضه په تور په درج شوې ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال مطالب د دې خبرونې برخه دي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمیو نړۍ د حالاتو نه با خبر پاتې شي خړومبه خبرونه خړومبه د مشال د خبرونو سرټکی د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان سگزی د نیولو حکم پر رد نن د عدالتونو بایکاټ کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې هیواد به یوکراین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکوي. اوست مشال د خبرونو تفصيل د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان سگزی د نیولو حکم پر رد نن لا عدالتونو بایکاټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 22مه په کوټه کې یو ځایي مجسریټ د محمود خان سگزی د نیولو ناقابل ضمانت وارن جاری کړ. خو د ګوند وکیلانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د کوټې جوډیشل مجسریټ هغه امر وځنډوه او د مئی په 1 د بلې اورېدنې نیټه وټاکله. عدالت د ګوال منډای تانی پولیسو ته ویلي دي چې اسګزی ونیسي او د اپریل پر 20مه یې عدالت ته ورولي. دا وارن د اپریل په 26مه سرګند شو. دا په داسې حال کې ده چې اسګزی د مارچ پر 2مه قامي اسمبلۍ ته په وینا کې دعوه وکړه چې پوز او استخباراتي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي او پر دې کار یې په انتقاد کولو وویل چې په پاکستان کې باید جمهوري عمل دوام ومومي. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې د جمهوریت ملاتړ کوي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره پرون د اپریل پر 26مه په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنډاپور دا څرګندونې د اقلیمي بدلون کونسل ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې کړې دي. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې د ټول پاکستان 50% ځنګلونه په خیبر پښتونخوا کې دي او صوبایي حکومت به چاته اجازه ورنه کړي چې دغه اساسي قبضه کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت هر کال په صوبه کې په تماکو د ټیکسونو په مد کې 325 ارب روپۍ ترلاسه کوي او د مرکز په شان صوبه هم حق لري چې مالیې راټولې کړي. د خیبر پښتونخوا د محصول مالیې او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې اکسایز ټیکسیشن اینڈ نارکوټکس کنټرول چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د کوکنارو یا اپیمو غیر قانوني فصلونو او نشه یي توکو خلاف ګامونه پورته کړي. په خیبر کې د اداري چارواکي اډیشنل ایس ایچ او ازلان اسلم پرون مشال لیډیو ته وویل چې په کاروایۍ کې تقریبا 200 کناله مځکه باندې د کوکنارو یا اپیمو فصل له منځه وړل شوی دی او دا سلسله به جاری وي.
په خیبر کې زمونږه تانه جوړه شوې ده. په تاریخ کې په قبایلی اضلاع کې دا زمونږه اولنې باقاعده آغاز و. دا سلسله به جاری او په دې کې چې د صوبایي حکومت د طرفه دا پریشر و چې په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی نو منشیاتو او د هیروینو د آیسو د دې چې کوم دی نو مکمل مخنیوی وشي.
د خیبر فعالانو د دغو ګامونو هرکلی کړی دی خو وایي چې په کار د حکومت ځایي کروندګرو ته په متبادله توګه د ګټې ورکوونکو فصلونو تخمونه ورکړي. د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ان ډي ام اي په ټول هیواد کې د اپریل تر 1 دېرشمې د باران طوفانونو او ګلۍ وړاندوینه کړې ده. ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې بارانونه او طوفانونه کولای شي فصلونو، تعمیرونو او ودانو ته زیان ورسوي. ان ډي ام اي زیاته کړې چې خلک باید د غیر ضروري سفر او د سیندونو او نهرونو څخه له تیرېدو ډډه وکړي، کچه کورونه جوړ نه کړي او اوبو وستلو ته لار جوړ کړي. جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د خویدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانونو له امله له غره لویه ډبره وښویده او دوه مسافروړونکي موټر یې لاندې کړې. په ویډیوګانو کې هم چې په خواله رسنو لاس په لاس کیږي، سړک تړلې ښکاري او سو موټرې د ډبرو لاندې شوي. د راپورونو له مخې دم ګړای د کابل جلال آباد لار د ټرافیک په مخ تړل شوې ده. جلال آباد او شاوخوا سیمو کې سخت بارانونه شوي او لامل یې سیلابونه راوتلي دي. د پښتو ټپې او چاربیتې وتلې سندرغاړی فضل وحید استاد نن د اپریل پر 28 په بره مومندو کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. د ساپو یو قومي مشر او ملک ګلشاه ساپي نن مشال ریو ته د وحید استاد د مړینې پخلی وکړ او زیاته کړه چې هغه به سبا د اتوار په ورځ سهار 10 بجې د ساپو سیمې په زیارت کلي کې خاورو ته سپارل کیږي. د ګلشاه ساپي په خبره د فضل وحید استاد عمر د 30 کالونه زیات وو او د یو شمېر ناروغو سره مخ وو. ګلشاه ساپي مشال ریډیو ته زیاته کړه فضل وحید استاد په پیښور کباړي بازار کې خپل دیره لرله خو کور یې په مومندو کې وو. فضل وحید استاد شاوخوا 1 کال وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو د ټپو چاربیتو او داستانونو یې د څلورو درونو زیاتې کیسټې یا پټۍ ډکې کړي. او وروسته خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر لوی ډاستن ویلي چې هیواد به یوکراین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکوي. نوموړي پرون د اوکراین د دفاعي رابطې ډلې تر غونډې وروسته وویل چې دا توغندي به په پخوانی ورکل شوي پیټریاټ هوایي دفاعي نظام کې شاملېږي. دا د امریکا لخوا اوکراین ته د 6 اربع ډالرو اضافي مرستې د یوې برخې په توګه ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبري غړي خبرونه موریدل او را سره مل پاتې شوي. په دې خبري غړي کې مو شامل کړي ځینې مهم مطالب دادي. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزی پر ضد باندې د غیر قانوني ځمکې د قبضې مقدمه درج شوې خو وکیلانو نن بایکاټ کړی.
قانون خو قانون مطابق چلے
FIR خو نشي جوړېدل. پورې دا واقعیا د درو تاریخ ده. د FIR پر یو لس ماس کچا کی مطلب چی شته؟
په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوال وایي چې دوی ته هر 2 میاشتې 3 میاشتې پس حکومت مولتونه ورکوي نو باید یو نیټه ورکړي.
دا مودې غزول هر وخت 2 میاشتې 3 میاشتې غزول کیږي. داسې ګڼي چې دا هم بابیزه غوندې خبره ده. او که چېرته دقیقه ریټه معلومه شي او دقیقه دوته وشي چې دوی د خپل صابون جمع.
په کراچۍ کې د محسود قوم جرګه کړې ده. دوی وایي چې نشېتو کې غیر قانوني تختول او اغواکاری نه مني.
چې کوم اغواکاری ده یا ډکیتی ده یا دلته منشیات چې کوم خرڅېږي په دې باندې محسود قوم جرګه وکړه.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو خبر شئ نو په خپلو ټلیفونونو باندې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. ورته د خبرونې د سر راپور ته د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اسکزی د نیولو د حکم پر ضد د اپریل پر 28 د کویټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې له عدالتونو بایکاټ کړی و. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل پر 28 په کوټه کې یوې ځایي مجسریټ د محمود خان اسکزی د نیولو ناقابل ضمانت وارن جاري کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ. خو د ګوند وکیلانو د اپریل پر 28 مشال لري ته ویل چې د کوټې جوډیشل مجسریټ هغه امر وزنډو او د مای پر 1.5 د بلې اوریدنې نیټه وټاکله. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د اپریل په 28 نیټه د مشاریډو سره په خبرو کې د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګ مشر منیر کاکړ اډوکیټ اول چې دا عمل د حکومت بدنیتی ښکاره کوي ځکه چې د مارچ په 3 نیټه د کوټ پر کواری سړک د پولیسو لخوا د مشر محمود خان څخه په کور چاپه ولسوي وه او د مارچ په 18 نیټه بیا د نوموړي په ضد مقدمه یا اف آی آر کیږي ځکه چې هغه د مارچ په 9 نیټه د ملک د صدر په انتخاب کې د حزب اختلاف لخوا د کاندید په توګه برخه اخیسته و.
دا خرانګي پایران چې کاندیدان پر سیاسي لړرو باندې تاسو خو غیر قانوني او غیر اني دي یو پبلک میلینګ دی که قصه دا ډیسپیوټ همي مثال کې تر پر د خاندان ځکه قبضه کوي همي نو هغه دا فورم نه دی نه دا طریقه یا به ایلیګل ډیسپوزیشن ایکس تیس راځي په عدالت کې به شروع شي یا راځي سیول کوټ کې به دعوه کوي چې ورور د خسیدو په ځکه باندې قبضه کوي قانون مطابق چلے
ایف آئی آر خون سے جوڑے دلا پورے دا واقعہ دا درو تاریخ دا ایف آئی آر پر یولس ماس کا چاکی مطلب چی شت مذاگر دا نقطی دی چت دا خلقو عزت سر بازی کے کور کا واقعہ وسو 24 گھنٹے کی دانن دانن دے وای فائر فرم کی کاٹی
بلخوا پشتونخوا ملی عوامی گوند وی لدی چ دوی بن نہ ہواز دے قانون دا لار خپل دفاع وکڑی بلکہ ڈیر جربا پدے ترت کی دا اس بے اختلاف دا جماعتو پغونڈ کی دا راتلون کی پاڑا تگلارا وٹا کی د مشال ریډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر کهار خان ودان زیاته کړه چې ډیر ژر به په دې ترڅ کې د ازب اختلاف د جماعتو غونډه رابلي په کوم کې چې به پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل او بلوچستان نېشنل ګوند په ګډون نور سیاسي جماعتونه برخه اخلي
کوم الیکشن کې ځان دی وسو د مشر اسمبلی ته ولاړی د مشر تقریر وو د ټول حقایق یې کار کړل بیا د صدارت پارا الیکشن سو بیا از اختلاف ټول پاکستان دی صدر و ټاکلی مثال د زیر از اختلاف د زړه پاکستان زړه د دې په نتیجه کې خدا شان په خوا مشکل دی په خوا هم مشر په نیوی کې اسمبلی ممبر سو مشر د ګلستان واقعیت پیښ نو هغه مشر تقریبا د دروازه پورې مشکلات او د مخته دی اوس د پاکستان کې د یو څوک د ریاست خلاف په کار دی سره خلاف یو څه دغه کې دی ګورمن خلاف خور وخت راځي نو کله د ګورمن خلاف اوسېدل ګورمن د اقدامات خلاف اوسېدلی دنیا کې اختلاف او اقتدار خامخایي نو هغه به خپل نیوکې پیښ
په کوټه کې د محمود خان څخه د وارنټ گرفتاری په اړه د صوبایي حکومت لخوا ویل شوی دی چې د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عدالتونه آزاد دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی او یو بل موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو د پروف اف رجستریشن کارډونو د اعتبار مدوا د روان کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې پورې غځولې ده. په دې اړه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په 26 اپریل کې دونکي د کابینې غونډې ته وویل شول چې د ریاستونو او سرحدي سیمو د وزارت سفران په غوښتنه د دې توسیع سره به کارډ لرونکي افغانان په پاکستان کې د اوس تعلیم بینک اکاؤنٹونو نورو سہولتونو څخه برخمن شي. تفصیل راشد خټک ناور.
د کابینې غونډې ته وویل شول چې د ریاستونو او سرحدي سیمو وزارت نه سفران په غوښتنه د پیوار کډونو مدال لومړی اپریل څخه د جون تر دشمې نیټې پورې وغځول شو. د دې توسیع سره به کارلرونکي افغانان په پاکستان کې د زده کړې کولو په بینک اکاؤنٹ جوړولو او کاروبار کولو اسانتیاوې ترلاسه کړی شي. د کابینې غونډې ته دا هم وویل شول چې له پاکستانه د بې اسناده کډوالو وستلو لړۍ دوام لري او په دریمه مرحله کې به کارلرونکي افغانان هم وستل کیږي. اسلام آباد کې د بیکور شو افغان جرنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی د پاکستان پریکړه ګټوره بولی. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
کاټ لرونکي کسان چې په پاکستان کې دي دوه ټول تک کاروبار لري او تجارتونه لري کورونه لري خو دغه مهاجر لا هم دانه غړي دا مودي غزول هر وخت دوه میاشتې درې میاشتې غزول کیږي دا چې غني چې دا هم به بزغه خبره ده او که چیرته دقیقه دې ته معلومه شي او دقیق دوه توي شي چې دوی د خپل صابونه جمع کړي سبا ورځ به دا سینه شي چې دوی کله زی یو سره هغه دوی پراپرټي نه چې کومې دي کاري کو دي هغه پرې نه خوند شي زما په نظر خلاره هم دا ده چې هغه
بلخوا په اسلام آباد کې د نادر یو اسسټنټ ډایرکټر هم په دې تور نیول شوی دی چې افغانانو ته به د رشوت په بدل کې پاکستانی شناختي کارډونه جوړول. په پاکستان کې د فروری د انتخاباتو نه وړاندې نگران حکومت تیر کال د نومبر په میاشت کې د بیا اسناده کډوالو وستلو لړۍ پیل کړې وه خو حکومت یې دقیق شمیر نه دی خو درج تر اوسه پورې څومره افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یو مشر پروفیسر اجاز خان وایي چې په پاکستان کې بې اسناده کارډ لرونکي او په ویزه راغلي ټول افغانان د غیر یقیني صورتحال سره مخ دي او د دوی د ستونزو په هوارولو کې نړیوالې ټولنې هم څومره چې په کار د دومره دلچسپي نه اخلي او دا خلک یې هېر کړي دي. د پدې حق له د مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه
بالکل نا امید او دغه کی دی یو یره دا سحر ما خام یره دا بیروکاری دا اقتصاد تکلیف هم دی انسانی دا ای ذهنی دومره دباو کی دا انسانی مسله دا نو پاکستان حکومت هم او بین الاقوامی کمیونټی دا هغه هم یو اداره هم کم انسانی حقوق اداری دی کم یونیسیار دی د ماجر اداری دی نور خلق دی دا ټول دی خلکو ژوند کې سر دلچسپی والی او دی غیر بے یقینی ژوند تا او دی تکلیف ژوند تا دی دا ډیر زیات لوی خبره ده او دی ته پکاره کی توجه ورکړي او دی ته هیڅوک توجه نه ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یعنی یو این ایچ سی آر د اعدادو شمار تر مخه په پاکستان کې 21 لک افغانان اوسیږي چې 14 لکه پروف آف رجسٹریشن کارډونه لري او د ټولو کو سره افغان سیټیزن کارډونه دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت د نړېدو او وسلوالو طالبانو واک ترلاسه کولو نه پس له 6 لکو تر 8 لکو پورې نور افغانان هم پاکستان ته راغلي وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
تاسو مشال لري ته وګورئ. اوریدونکو، د سواد کروندګر وایي چې بې وخته او زیات بارانونو د هغوی فصلونو ته لوی زیان رسولی. په خصوصي توګه د غنمو فصل ډیر متاثر دی. بلخوا د سواد د زراعت محکمې یو مشر وایي چې زیات بارانونه د کروندګرو د فصل پیداوار نیم په نیمه کمولی شي. کروندګر دی د زراعت پوهانو په مشورو عمل وکړي، زیان به یې کم شي. د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان د سواد نه دا راپور رالیږلی.
د محکمه موسمیاتو تر مخه سخت کال ټول مرکنډ ډیویژن کې د معمول نه 10% زیات باران شوی او نور باران به هم وریږي. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا بیا بیا عامو خلکو او کروندګرو ته خبرداری جاری کړل کیږي چې د زیات بارانونو او غلې لوجې فصلونو ته هم تاوان رسی. د سوات مټي رحمت علي خان چې د کروندګرو د اتحادیې مشر دی او په خپل هم باغونه لري، وایي چې سخت کال بې وخته بارانونو د زمیدارو میوه باغونو فصلونو چې پکې غنم هم شامل دي لوی تاوان اړولی. دی وایي چې د فصلونو دوایانې او د سرو نرخونه پورته شوي، زیاتره زمیندار د مشکلاتو سره مخ دي.
بارانونو په وجه باندې مطلب چې غنم چې هغه کم د غزم کې چې دي د اوبو لاندې ځمکې چې هغه ډېر زیاته متاثر شي، نو په هغه په وجه غنمو ته ډېر لوی نقصان په دې وجه رسېږي. حکومت تر طرف ته څه مرسته نشته. زری طرفه د بینک چې کومه هغه اوس زری تباکاری بینک دی، چې 1 لک روپۍ اخلي د تنه به 31,000 روپۍ چې هغه
د منګوري خار سره نږدې د نوي کلی زلمی جواد خان چې د غنمو او سبزیانو په باغونو کې مزدوري کوي، وایي چې بارانونو کې روزګار متاثر دی. زیات باران سره پټو کې کار نوي
بیا زم خراب شي. غنمو سچې کرلې جو خراب شي. مسله دا چې بس سنې بیا سي تشتون او سر غربت ته جو بس هات بدرې ورځي باران جو بس بس په ګورونو کې ناسینو اری ځخ دا خوده راکای کنه.
د سوات د زراعت محکمې تحقیقي څانګې مشر ډاکټر روشن علي مشال ډېرو ته وایي چې په سوات کې په 15,000 هکړه ځمکه غنم کیږي چې تر سالانه 1,015,000 ټنه پیداوار ترلاسه کیږي. دی وایي چې زیات بارانونه په دې وخت کې د غنمو او نورو فصلونو پیداوار ته نیم په نیمه تاوان اړولی شي.
د ډېر بارانونه چې وشي نو زموږ سره زنګ چې دی په دې ځمکه کې دی ته موږ ټمپرری ان اویلیبل وایو، یعنی عریضي طور باندې د بوټي ته نه خېږي. او کله چې یو زنګ زموږ سره کم شي نو د هغې زموږ سره 50% نیم په نیمه پیداوار کمیږي. او دغه شان چې ګل جوړ نشي، ګل وری جیږي، ګل دغه شي که په سبزیانو کې او که په باغونو کې یا په فصلاتو کې، نو چې ګل وغورځیږي نو پیداوار ډیر زیات متاثره کیږي. سری ګرانی دی، دا خبره صحیح ده، خو زموږ زمیندار چې دی ډیرانونه چې دي نو هغه پرېښودل.
ډاکټر روشن علي زیاتوي چې کچري کروندګر د زراعت محکمې په هدایتو عمل وکړي نو د زیات تاوان څخه بچ کېدای شي.
چونکه پاسپور رسی سره په 14,000 روپۍ بورۍ ده او پوټاش سره په 14,000 روپۍ بورۍ ده. خو دا غین مل بدل منګه بل یو پروډکټ ورکړه ده، ډایفیلان ورتوي چې پاغي کې هم د دغه پاسپور ډی ای پی او د پوټاش هم را پاسپور سو پوټاشي، نو هغه کمنګه دوه پیر سپرې کو نو لاندې د سر ورکول ته ضرورت نشته. بل نایټروجنی سر په ځای باندې منګه گرین سایل یو د زمکه یو جراثیم دی پیدامن چې هغه منګه ورکو نو هغه په دې زمکه کې دومره پاس پورسی سره پرته ده، خو په دې شکل کې د بوټی نشي اغسته. نو که دغه گرین سایل منګه ورکو نو دغه د گرین سایل سره هغه چې دی بیا نایټروجنی سرو ته ضرورت نشته. نو د سرو که زمیندار دا ګیله کوي چې دا ډیر ګرانی دی، د پاره منګه دا ویلی دي چې یاره دا په فیډرل لیول باندې په دغه کې شامل دي چې یاره پاسپورسی سرو د پاره تاسو ډایپیلان سپری کوي. ډایپیلان چې دی 1 کیلو ده او دا تقریبا 3 بیلره ده، نو دا اندازتن د 2500 نه د 3000 په منځ کې کیږي. نو دا که 2 سپریګان منګه وکړو نو دا منګ ته دغه د 30,000 د یوې بورۍ ډی ای پی او پوټاش چې دی دغه په ځای کار کوي. او دغه شان که گرین سایل منګه ورکو نو دا به د ځمکې کمی بیماریانې چې دي نو په هغې کې، یعنی دا ټرایکوډر ما پنجه ده، په دې باندې ما تحقیق کړی دی.
د سوات د زراعت محکمې چارواکي وایي چې د حکومت لخوا کروندګرو ته وخت په وخت په ارزان نرخ تخمونه خاوره ورکولای کیږي. دې ترڅنګ کروندګرو لپاره د پوهنې غونډې هم کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لکی مروتو جرګې په حکومت او پوز غک کړای چې لکی سیمنٹ فیکټری باندې برید کوونکې دي ضروري سي. په یاد فیکټری باندې د اپریل پر 15 وسلوالو برید کې یو ساتونکي وجل شوی وو او ځینې مشینرۍ سوځولې وي. په هغه ورځ ماخام د غلطه زرګونه خلک د امن ټینګښت په غوښتنه جمع شوي وو. سیمې د پوځي او انتظامی چارواکي ورغلي او وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي. عمر وزیر په تفصیل لري.
د لکی مروت کامی جرګې په حکومت او فوز غږ کړی چې لکی سیمنٹ فیکټری باندې برید کوونکي د زر ونیسي، غنی پراخ احتجاج پیلاوي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15 لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې نامعلومه وسلوالو برید کې د فیکټری ساتونکي چوکیدار وژل شوی او ځنا مشینری لوډر خپاره یې سوځولې. دا د هغې وروسته چې یاد ورځ د غلطه مروت کامی جرګې یا اتحاد په مشرۍ کې د بیلابیلو قبیلو جرګې په حکومت او فوز د غلطه د امنیت ټینګولو غږ وکړ. د جرګې مشرانو د برید پس حکومت او پولیسو ته 3 وخت ورکړی چې برید کې ککړ وسلوال یې که گرفتار نه کړل نو احتجاج پیلوي. لکی مروت جرګه کې ګډونوالو ویلي ول چې هلته نامنی ورځ تر بله زیاتېږي چې د خلکو ژوند یې اغېزمن کړی. د برید پس کمیشنر بنو لکی مروت مرسیال کمیشنر او پولیسو مشر د پیښې ځای دوره کړی او ویلی یې دی چې برید کې ککړو لټون روان دی، ضربه یې انجام ته رسوي. د لکی مروت اوسیدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې یاد فیکټری باندې برید په هغه ورځ وشو کومه ورځ چې د امن په نوم د غلطه زرګونه خلک جمع شوي ول. مشرانو په حکومت غږ کړی چې د غلطه امن ټینګ کړي او برید کوونکي گرفتار کړي.
نامعلومه اسلوال و هغه د کمپنۍ 15 سکیورټي ګارډ ځان سره یرغمل کړي هم و. کومې چې څه ټیم نه پس بیا خوشي کړل. لکی سیمنٹ فیکٹری یو کرین، یو ایکسکیویټر او یو ټینکر هم سوځولې و. په دغه ورځ سحر لکی مروت کوم مشرانو او پزرونو تعداد کې عام اولس کورونو نه راوتی و او امن په جنوم یې یوه جرګه کړې وه. یو مطالبه وه چې مونږ سیمه کې امن غواړو، خو حال دا دی چې سحر دا جرګه وشوه، ماخام نه پس یوه اهمه فیکټری دی کې د مروت کام پزرونو تعداد کې دلته خلک ورځي او روزګار ورسره وابسته دی. په دې باندې دا اټیک وشو. کوم مقامی مشران دي دغه یوه جرګه هم راوغوښتله.
د لکی مروت کامی جرګې یو مشر ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل چې جرګې پریکړه کړې چې سیما کې د امن لپاره یو لار وټاکي.
مروت قومي جرګې اوس دا فیصله کړې ده چې موږ به د دې قوتونو خلاف ان شاء الله دریږو او قوم ته موږ دا درخواست کوو چې قوم دې هر ټیم تیار اوسي. مروت قومي جرګه هر ټیم سخت فیصله کولای شي، نو موږ قوم نه دا اپیل ده چې دوی دې هر ټیم تیار اوسي او میدان ته به ان شاء الله موږ امید ده چې څنګه پرون جرګې تر اوته لمندې پاره ان شاء الله دې موږ قوم به بیا هم دې مروت قومي جرګې ملاتړ کوي.
د بنو ډویژن کمشنر دفتر یو چارواکي اکرم الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د پیخې ځای ته کمشنر بنو قوزی چارواکي او پولیس مشران ورغلی ول. د بریدګرو لټون پیل شوه. سیما کې د امن لپاره وسلوالو زیات کاروایي توند شوه. لکی مروت او خواوشا کې په دیورستیو کې نامنی د وسلوالو او امنیتی سرتیرو ترمنځ بریدونه او هدفي وژنو کې د ځایي خلکو په وینا تیزی راغله چې داغه پس مروتو کې لویا جرګه د اپریل په 15 بلل شوه وا. جرګه په حکومت او فوز غ کړي وو چې د غلطه امن ټینګ کړي. دوی وایي چې جرګه پریکړه کړي چې سیما کې د امنیت ټینګښت یقیني نشي نو سختې پریکړې کړي او پراخ احتجاجونه پیلاوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کراچۍ ښار په منګوپیر سیمه کې مسجد قوم لخوا د تیرو سور د راهیسی روانه جرګه د اپریل په 16 پای ته ورسیده. په یاد جرګه کې مشرانو په سیمه کې د غلاګانو او لوټمارۍ د بدو پیښو د مخنیوي لپاره یو شمیر پریکړې کړې دي. د جرګې یو مشر قاضي طاهر مسجد مشال ریډیو ته وویل جرګې پریکړه کړې ده چې که د مسجد قوم کوم غړي په غلا او لوټمارۍ کې لاس ولري نو ټول قوم به یې بایکاټ کوي. نور تفصیل په دې راپور کې نیاز علی راکړي.
سرکار کو ہم کہتے ہیں
د کراچۍ په منګاپیر سیمه کې مسعود قوم لخوا د تیرو څورو زره حسي لویا جرګه روانه و. یاد جرګه په سیمه کې د نشئی توکو خرڅولو کارولو غلاګانو لوټماری په ضد و. د اپریل په شپږشتمه جرګه پایته ورسېده او ځنې پریکړې هم وکړې. د یادې جرګې د غړو سره خبرې کوو.
قاضي طاهر را سره ولاړ دی. قاضي طاهر څه فیصله مو کړې؟
د منګاپیر ټاون په حیثیت چې دلته کوم مسعود کام آباد دی، مونږ دلته چې کوم اغواکاری ده ډکیتی دا یا دلته منشیات کم خرسیږي په دې باندې مسعود کام جرګه وکړه. هغه دغه وا چې دلته کم منشیات او یا په غلا کې کم کسان ملوثي د هغه کچرته بیا هم د دینه بعد مغلا کولا یا منشیات خرسول د هغه سره به مونږه غم خوشي کې هم شاملېګو، د هغه جنازه به هم مونږ نکو او د هغه سره به مونږه سوشل بایکاټ کوو. دلته به یو دکاندار یو کسب سه معاملات هم نور سره لري.
مفتی خالص صاحب، د کمی فیصله چې تاسو کړی د دې ضرورت ولې مخکې راغی؟
دلته سو کیسز وشول، پغه کیسه شه ډکته په کیسه شه مختلف کومونه ولا نور خلک هم پکې ملوث قرار شول. پغه کیسه زمون مسعود الکان هم پکې راغلل، نو هغه بنیاد باندې بیا چاپه او গ্রেফতারیان دا عمل شروع شول. نو پغه بنیاد باندې موږ دا سوچ وکړل ته چونګه زمون یو برادری دا یو ټوز کمیونټی دا، نو زمون خپل روایت هم دي. نو موږ دا سوچ وکړ چونګه دا شیخ حکم منشات فروش ته ک ډکته په هر قوم په هر قبيله کې دا شینه ملويږي. نو هغه ته نظر سره موږ سوچ وکړو چې را موږ خپل قوم کې نو خپل نوې نسل بچکو دا دته ته یو اصلاحي تحریک هم ویل شي چې دا یو مونږ اصلاح هم کو دا نه چې صرف سزا په تور باندې
وای دا درته وای چې دا فیصله مو ولي وکړه په دې علاقه کې غلاګانی لوټماری دا زیاته شوې ده.
دا فیصله مونږ په دې اړه وکړه د سه مرز دي چې زمونږ په بچو باندې لګیدلې دي، هغه یا ګورمنټ د لاس لګیدلې چې ریاست د دې شي کې ناکام شوه دي. نو مونږ دا وکړه چې مونږ خپل عزتونه او خپل بچي په دې استه بچکو چې زمونږ مشومان په دې شي رلیګیا دي هغه مونږ سیړ تکو. باقي په پورا کراچۍ کې سٹیٹ کرائم دے پاغی کی ریاست ناکام شوے دے. نو مونږ د پورا ریاست یا د دې ادارو ذمہ واری نشي اخستے، خو مونږ بارل د خپل بچو د اصلاح د پاره یو غونډه وکړه یو جرګه مو وکړه چې مونږ خپل بچو باندې او د حکومت نشياتی یا ډکیتی کې څوک هم ملوث کړي چې دا غین مونږ رامنه کو مونږ خپل بچو ته سیده لار وخایو.
اختر خپل توګه تاسو مسعود قوم دلته دا فیصله وکړه، حکومت پولیسو چارواکو نه غوښتنې لري؟
جی بالکل، حکومت د چارواکو نه به زمونږ دا غوښتنې پاکستان سټیزن پمنګ باندې کومه ذمہ داری وا. اکثر بدا یو تاثر وو چې شاید دلتا دا شونه په کمیونټی لیول باندې فیسیلیټ کیږي، جبکې داسې چشتا نه. نو اغه شی منګ پاغه باندې غور وکړو، پاغه باندې منګ سوچ وکړو، منګ دا انیشیټیو واغستو. نو وس د حکومت د چارواکو نه به زمنګ دا غوښته نه چې کمی د دوی ذمہ وری دي، دا د ریاست ذمہ داری دي. اغه د خپل ذمہ داری په احسن طریقه سره پوره کړي.
ما نام افتخار عالم ده او مسعود قبیل سره مې تعلق ده. جرم پیشا خلک چې آکه منشاد غرازی پاکه ډکتی غرازی چې په قبیلو ده پورا غم خوشی کې د خپل خلک راتا ډیره غټه خبره ده چې ناراضي هغه دې د پورا پیغور دی. دې د واجبہ ان شاء الله مونږ یقین دی چې د مونږ خپل بچانو مستقبل به مفوشي، مونږ فیملی به مفوشي او د مونږ بچان به د دنیا سره په نقش قدم روان شي.
په کراچۍ کې مسعود قوم دا جرګه او پریکړې په داسې حال کې کړې دي چې په دې رستیو کې د منګاپیر ترڅنګ د خار په نور سیمو کې نه یوازې د غلاګانو لوټماری پیښې زیاتې شوې، بلکې خلکو ته پکې مرګ جوړل هم اخته ده. د مسعود جرګې ترڅنګ د کراچۍ په بیا لا بیا سیمو کې خلکو په یادو بدو پیښو پر ضد احتجاجونه هم کړي او د حکومت او پولیسو نه غوښتنه کوي چې غلاګر دې ونیسي او د دې بدو پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. خو بیا د کراچۍ لوړپورو پولیسو افسرانو بیا بیا مشال لیډیو ته په خبري غونډو کې ویلي چې د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او یوازې په تیرو درې نیمو میاشتو کې کراچۍ کې 160 غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلي او 615 په جوبل حالت کې نیولي هم دي. پولیس وایي چې سخ کال د جنوري نه تر اپریل میاشتې د 15 پورې د غلاګانو نږدې 8000 پیښې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي او په یاد موده کې نږدې 4500 کسان د غلاګانو په تور نیولې شوې دي چې زیاتره په زندانونو کې بند دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو د خبرونو لنډیز. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان سګزي د نیولو د حکم پر ضد نن له عدالتونو بایکاټ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 2 په کوټه کې یو ځایي مجلسریټ د محمود خان سګزي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړ، خو د ګوند وکیلانو نن مشال لیډیو ته وویل چې د کوټې جوډیشل مجلسریټ هغه امر ځنډولی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو ځل بیا له مرکزه د صوبې د قانوني حقونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د وزیر اعلی له دفتره پرون په یو خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې علي امین ګنډاپور دا څرګندونې د موسمیاتي بدلون کونسل ته د ویډیو لینک د لارې په وینا کې کړې دي. د غونډې مشري وزیر اعظم شهباز شریف کوله. د خیبر پښتونخوا د محصول مالی او نشه یي توکو د مخنیوي ادارې اکسایز اینڈ ټیکسیشن اینڈ نارکوټکس کنټرول چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې د اپیمو غیر قانوني فصلونو او نشه یي توکو خلاف ګامونه پورته کړي. د قدرتي افتونو د نظم خامي ادارې په ټول هیواد کې د اپریل تر 1 د باران، طوفانونو او ګلۍ وړاندوینه کړې. جلال آباد ښار ته نږدې په درونټي سیمه کې د غره د خوایدو په پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي. ځایي طالب چارواکو او د سیمې خلکو نن ویلي چې د سختو بارانونو له امله غره لوی ډبرې خوایدلي او 2 مسافر وړونکي موټر یې لاندې کړي. د پښتو ټپې او چاربیتې وتلی سندرغاړی فضل وحید استاد نن د اپریل پر 20 په برمو مندو کې د ناروغۍ له امله مړ شوی. هغه به سبا سهار 10 د ساپو سیمې په زیارت کلي کې خاورو ته سپارل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن ویلي چې هیواد به یوکراین ته د هوایي دفاعي نظام لپاره د پیټریاټ توغندي ورکوي. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په پام کې دا چې په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د 3 ځل لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ وای چې د نړۍ هیوادونو به په دې غونډه کې د دې استازولۍ د ملګرو ملتونو د ادارو د بشري حقوقو د ډلو لخوا د جوړو شو راپورونو پر اساس د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
تاکل شوی چې په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لرامینځته کېدو وروسته تر اوسه درې ځله مخکې هم د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څېړنه او ارزونه شوې. د دې ادارې وروستۍ ارزونه په 2019 کال کې، دوهمه په 2014 کې او لومړی هغه په 2009 کال کې و. هغه مهال به د ارزونې په غونډو کې د پخواني جمهوري نظام چارواکو او د ملي شورا غړو هم ګډون کاوه. په 4 ارزونه کې به چې د 2 په ورځ په پام کې ده، په جنیف کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارواکو په وینا درې راپورونه د ارزونې لپاره وړاندې شي. په جنیف کې د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طایب تیر مخام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د غونډې ته به درې سندونه د ارزونې لپاره وړاندې شي.
هیوادونه د دې درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت مطالعه کوي او د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته به د ارزونې په غونډه کې هم خپل نظریات وړاندې کړي او هم به د افغانستان لپاره هغه سپارښتنې وکړي چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته وکړي.
په دې درېو سندونو کې لومړی په جنیف کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لخوا چمتو شوی ملي راپور دی. دوهم سند د بشري حقوقو شورا ته د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو معلومات دي او دریم سند د بشري حقوقو د فعالو ډلو راپور دی چې وروستي دوه راپورونه به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر یو ځای کوي. دا غونډه به د را روانې مې میاشتې 13 نیټې پورې دوام وکړي. د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو بشري حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي، خو نړیوال دا نه مني او له طالبانو پرله پسې غوښتنې کوي او حتی فشارونه راوړي چې دوی د بشري حقونو نړیوال نورمونه ومني. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو ډیری پریکړې او پریکړه لیکونه د سپارښتنو بڼه لري او تطبیق یې الزامي نه دی، په داسې یو حالت کې به د بشري حقونو د شورا پر روانه غونډه کې د نړیوالو سپارښتنې څوک په طالبانو ومني؟ ښاغلی طیب وایي دا سمه ده چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د پریکړو په منلو مکلف نه دي، خدای وایي دا سپارښتنې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې څخه د نړیوالې ټولنې د انکار په بڼه د فشار د میکانیزمونو په توګه کار ورکولای شي. پر روانه اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو درې کاله پوره کیږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد، حتی هغوی چې د طالبانو دوستان بلل کیږي، د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د څارونکو په باور که په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د نجونو د تعلیم او لوړو زده کړو او د ښځو پر کار د محدودیتونو ستونزه حل نشي، دا امکان شته چې د طالبانو اسلامي امارات به تر راتلونکو ډیرو کلونو پورې له نړیوالې رسمیت پیژندنې څخه بې برخې پاتې شي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د پنځم به پورز وای چې سستون دي هغه وخت رامست کیږي کله چې ادارې خپلواینی چوکاټه وزي. نو موړ ویلی چې ریاستی ادارې ځواکمنې دي خو ریاست نه، بلکې دوی د ریاست برخه دي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د ځانګړو څوکو پر سر د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ لانجه روانه ده. تپوس په دې اړه باندې شوی دی چې شبیر احمد جانی په دې راپورټ کې جواب ورکړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په خپل خبر کې د اسټابلیشمنت او د نورو ریاستی ادارو په کردار او سیاسي کارونو کې په لاسوهنه سخت ټکونه کړی دي او ویلي چې نن هم د اسټابلیشمنت په ذریعہ هوا چلول کې اجارهداري روانه ده. دوی د پارلیمان د حرمت د پام په ساتلو ټینګار وکړ چې باید ټول ادارې د خپل ټاکل شوي حدود دننه کار وکړي. بابر سلیم سواتی زیاته کړه چې هر سړی پوهیږي چې په هوا کې د ټاکل شوي ولسی استادو قد څه دي. دا چې شنن کې او قانون پوها د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر دې بیان ته او بیا د هغه ریاستی ادارو کردار ته کوم ته چې دوی اشاره کړي سرنګوري. نو پیښور کې خبریال او شنون کې شیم شاهد وایي چې سپیکر صاحب چې څه ویل دي نو دا د اوس نه د ډېر پخوا راځي کیږي، خو باید سپیکر او سیاسي خلق په دې اړه خپل کردار لوبوي.
دا سپیکر صاحب بیان بالکل حقیقت دی، هغه بالکل صحیح خبره کړې ده. اوس دا واضح خبره ده چې ادارې چې کوم دي نو دا سیول ادارې، دا د پوجي ادارو د سکیورټي ادارو په وړاندې بالکل بے بس دی. سیکورٹی ادارو مداخلت ډیر زیات دی. اوس دا د سپیکر ذمہ واری ده چې په دې کې هغه خپل یو کردار ادا کی کاغه کول غواړي، ځکه چې د سپیکر کار دی چې هغه د پارلیمان په فیصلو باندې عمل درآمد یقیني کی او د پارلیمان زیات خلک غواړي چې دا مداخلت ختم شي.
سپیکر بابر سلیم سواتی دا هم ویل چې هوا ته عین په شکل کې اساسي قانون هم ورکړل شوی دی، خو له پاکستان جوړېدو وړاندې کوم قوانین وو هغه اوس هم دوامدار دي. پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې د پولیټیکل سائنس یا د سیاسیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر شاهنواز خان په دې باب لوای چې د پاکستان آئین د هیواد هر یو ادارې ته د خپل واک، اختیار او کار حدونه خوځلې دي او باید ملک او جمهوري نظام مخ په وړاندې بوتلو لپاره همدغه چوکاټ دننه هر یو ریاستي اداره کار ولري. وای لبد مرغه د سپیکر صاحب چې کوم ګوند دی، یعنی پاکستان تحریک انصاف، دی وړاندې هم او اوس هم همدغه ادارو نه مرسته غواړي.
د دې ملک بدمرغي او بدقسمتي دا پاتې شوې ده چې د آزادۍ دوه وروسته تر نن ورځې پورې آئین کې چې کوم ادارو ته څه کار حواله دي هغه هغه ډول او هغه رنګ نه کوي. سپیکر صاحب چې کوم خبره ده، دا زمونږ سیاستدانان او په هغه وخت کې کوي، په کوم وخت کې چې دی په خپل په اقتدار او اختیار کې نه وي. د سپیکر صاحب چې کومه پارټي ده هغه په خپل هم مني چې دا هم په خپل د غیر جمهوري ادارو په مرسته باندې سیاست ته راغلي ده او سیاست یې کړی دی. او اوس هم د دې پارټۍ د ګوند نور لیډران چې دي پټ په پټه او په څه ځای کې په ښکاره د دغه ادارو سر پر رابطه کې دي او د هغې نه مرسته غواړي، برګرتیا غواړي. اصولا خو چې هغه کومه خبره کړې ده هغې سره خو زه اتفاق کوم، خو عملا دی په خپل هم دا خبره باندې عمل نه کوي.
د سپیکر بابر سلیم سواتی هدف اسټابلیشمنت وو، خو په تیرو وختونو کې پوز او د پوز د مطبوعاتو ادارې بیا بیا دا خبره په ډاګه کړې چې دوی په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي او باید سیاست کې ښکېل نه کړل شي. دوی دا هم وایي چې دوی ژوند دي چې سرحدونه حفاظت وکړي او ملک د امنیت ته ټینګښت دپاره کوټلې ګامونه پورته کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف پلویانو مشرانو د ګوند د بنیادی خودونکی او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د پارټۍ د پلویانو له جیلونو د راخوشي کولو غوښتنې لپاره د ملک په مختلفو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اپریل پر شپږمه د پیښور پریس کلب مخې ته هم د ګوند زنانه پلویانو مشرانو احتجاجي مظاهره کړې. د دغې مظاهرو حال عظمت علی شارک.
دا د پیښور پریس کلب مخیتا د پاکستان تحریک انصاف زنانا پلاویانی او مشرانی احتجاجی مظاهره کوي. د اپریل په شپږشتما پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د جیلونو نه درا خوشی کولو او د اتمې فروری په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهره وکړې. مظاهره کې شریکې د خیبر پختونخوا اسمبلی پخوانی غړي عائشه نعیم مشال ریډیو ته وویل چې په عمران خان او د ګوند په نورو غړو یې حکومت بې بنیاده کیسونه درج کړي دي او د هغوی د را خوشی کولو پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي.
خان صاحب ریایی د پاره موږ اولین دغه دغه خان صاحب د جیل نه فوراً ریا کی هغه باندې چې کومې غلطې او ناجیز مقدمه جوړې کړې دي هغه اس جرم نه دی کړی اس قصور نه دی او د دومره ټایم نه هغه ناجیز طور باندې په جیل کې بند دی. دویم زمونږ چې کوم بوچرا بیبی ده هغه یو نان پولیټیکل خزانه سیاسي خزانه ده یو غریلو خزانه او هغه باندې مختلف مقدمه جوړې کړې دي او ناحقه په جیل کې بند کړې ده او هغه باندې چې څنګ ناروا سلوک یې سره کیږي نو موږ نن دلته جمع شوو دی دپاره. بل چې کوم زمونږ ورکران د نو مهینه آن ویډ په جیلونو کې دي زمونږ فیمیل زمونږ میل زمونږ ورکرز چې کوم جیلونو کې بند دي موږ د دې دپاره د احتجاج دی زمونږ دا مطالبه ده چې فوراً زمونږ هغه بی ګناه چې کوم زمونږ ورکر دي هغه د جیل نه خلاص کړي.
روان کال د جنوري په لسمه د پاکستان یو خصوصي عدالت عمران خان او پخوانی ډیپټي چیئرمین شاه محمود قریشی ته په سیفر کیس کې د لس کالو د کید تیرولو سزا اورولې ده. مظاهره کې شریکی روبینا خان مشال ریډیو ته ویل چې باید عدالتونه او الیکشن کمیشن دې په 8 فروری شوی ټول ټاکنو پلټنې وکړي.
دانوی خوشاوی دا د ټولو ته پته چې دانوی ډیر زیات شوی دا او هر ماشوم ته د دې هر څه پته ده او کم ځکه چې ردی دا ډیرو چلی دا هلته هغه خپل کار وکړو کچا کم ځکه چې لګ زور یا دغه خلک بلاړو خپل حق لپاره روت نو هلته هغه سم نشو کولی او چې کم اما غټیم خلکو خپل منډیټ واغست او آر آفس نه خپل دغه پوره کو ټول ار سی واغست کاغذونه نو هلته خو خیر شو بس زمونږ چیټ ملاو شو خو چې چرته دا هغه د پولیس زور نو هغه خپل کار وکړو.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلی دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. دا پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی 2 د خیبر پختونخوا اسمبلی 1 او د پنجاب اسمبلی 100 ګټلې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د هنګوز لی ځای خلکو غواخ کړي چې حکومت د کورونو د ګیس کم فشار او د لوډ شیډنګ ستونزه هواره نه کړه نو ځل کې بعد پولیو یا ماشومانو د ګوند د مخنیوي د کمپاین پریکون کوي. د سیمې مشران وایي د ګیس لوډ شیډنګ لوجې د سکول ماشومان د سحر ناشتې نه بغیر سکولونو ته پتلو مجبور دي. تفصیل ممتاز بنگش ناورو.
د خیبر پختونخوا په هنګو ضلع کې په 1300 میاشتو نه خلک کورنی ګیس د کموالي ستونزې سره مخامخ دي او وایي انتظامیه او اړوند چارواکو سره بیا بیا خبرو او جرګو باوجود هم د دوی ستونزه نه هواریږي. ځایي مشر ملک اعظم ګل د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویلي د سیمې خلک یوې جرګې کې په سلا شوي چې ستونزه هواره نه شوه نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو یا ګوزن د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي.
دا وړ کې د تعلیم لپاره سکول د پراسینو وړ کې تکومه نشته تیریږي هم نه تیریږي اور دا وړ کې ټوټل ټول دا بغیر نشته کورو د کورو نه سکولونه ته تی.
د خاروالی پخوانی ناظم فاروق بنگش ویلی هنګو د تیل او ګیس تولیدي ضلع ده. د یاد ضلع خلکو سره ژمنې شوې وي چې دلته به د ګیس لوډ شیډنګ نه کیږي خو د دوی سره شوې ژمنې تر اوسه تر سره نه شوې.
ګیس مو ته ضرورت دی په ګرمیان کې هغه کم از کم 35 پی ایس آی په کار دی ځکه کله کې 300 میټر وي نو دغه ټایم کې 35 اوس تقریبا 15000 نه پاسه میټر دی مغه 35 پی ایس آی بلکې کمی کو دي. ژمي کې مو ته په کار دی تقریبا 60-65 پی ایس آی په کار دی او دا کله کاندې 300 میټر او ټایم نه دا شروع دی اوسه پورې نه دی د دې وجنه دا ګیس علاقو ته راشي نه بل انګو پروډکشن ایریا دی جی. دا مصر دا مېدا شي ته د دې بلوډ شیډنګ نه وي ګیس لوډ شیډنګ خبرې دی جی بالکل شټ ډاون کوي.
په اړه مو د هنګو ضلع اډیشنل ډیپټي کمشنر فهد وزیر سره خبرې وشوي نو هغه د اپریل په 28مه مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو سره یې جرګې نه وروسته د ګیس محکمې چارواکو ته یو لیک ورلېږلې چې له وروسته یې د ګیس لوډ شیډنګ او د کموالي ستونزه تر څه حده هواره شوې ده.
لیټر مې وته وکړو نو لیټر باندې الحمدلله دا فرق راغی
زمونږ 16 پیسای نه 35 پیسای دا 16 اور لوڈ شیڈنگ کې هم ته فرق راغلی دی. پرون ما سٹیٹس اخیسته او مولانا جلیل صاحب نا اور چکم یو دوه نور مشران وی هغه وجه بالکل ټیک شوې دی غنټې هم ټیک شوې دی او پرېشر هم ټیک شوې دی.
دا په داسې حال کې د چې د اپریل په 9 د خیبر پختونخوا یو شمیر نور ضلعو په شمول هنګو کې هم د پولیو یا ماشومان او د ګوزن مخنیوي کمپاین پیلېږي. هنګو، کوهات او کرک د ګیس تولیدي ضلع دي خو بیا هم د کورنۍ ګیس د نشوالي یا د کموالي ښکار شوي چې پر ضد یې یادو ضلعو کې بیا بیا احتجاجونه هم شوي. ځایي خلک وایي د پاکستان اساسي قانون په تولیدي ضلعو کې د ګیس د لوډ شیډنګ اجازه نه ورکوي خو بیا هم د دې سیمو خلک د یادې ستونزې سره مخامخ دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو د خیبر پختونخوا خیبر قبایلی دلی ته د خیبر پختونخوا د محصول مالیه او نشئی توکو د مخنیوي ادارې چارواکو ویلي چې د خیبر ضلع په باړه او شاوخوا سیمو کې د غیر قانوني فصلونو او د نشئی توکو پر ضد کاروایی کړي. د خیبر مدني فعالان وایي چې د اپی مفصل لمن د وړلو او نشئی توکو د کاروبار ختمولو ستاینه کوي خو په کار د حکومت ورته په متبادله توګه د داسې قانوني فصلونو تخمونه ورکړي چې له هغې نه ځایي کروندګر ګټه پورته کولی شي. تفصیل فرحات شینواری نورو.
د محصول مالیه او نشئی توکو د مخنیوي ادارې په خیبر ضلع کې جوړ شوې تھانې ایڈیشنل ایس ایچ او ډاکټر ازلان اسلم مشال ریډیو ته وایي چې دا په قبایلي ضلعو کې د دوی لومړی کاروایی ده چې د نشئی توکو پر ضد پیل کړه او دې ته به په مستقله توګه دوام ورکړي.
په خیبر کې زمونږ تھانه جوړه شوې ده او بالکل دا زمونږ اولنډي اپریشن په تاریخ کې په قبایلی اضلاع کې دا زمونږ اولنې باقاعده آغاز و. دا سلسله به جاری او په دې کې د صوبایي حکومت د طرفه دا پرېشر و چې په قبایلی اضلاع کې چې کوم دی نو منشیاتو او د هیروینو د ایسو د دې چې کوم دی نو مکمل مخنیوی وشي.
د خیبر په باړه تحصیل کې په نشئی توکو روږدو کسانو لپاره د بیا بحالۍ مرکز یو کارکوونکی عالم خان پردی وایي چې کوکنارو یا اپیومونه د هیروینو په شمول یو شمیر نشئی توکی تیاریږي.
د دغه د افیوم چې کوم فصل دی د دنه مختلف قسمه نشیم جوړیږي چې په هغه کې ټوله نزیوته چې کوم هیروین دی چې مونږ ته عام سټریټ ژبه کې پوډر ویو دغه ته جوړیږي. دا شونه یو بل لوکل نشر او چې هغه لا ډرون ویلای شي چې په هغه کې د افیوم او د کشا نور چې کوم میډیکل سیرپ دی لکه کمبینال شو کوریک شولو د کشان میډیسن نو هغه په یو خاص ټمپریچر باندې اوسوتی هغه نه دی لکه یو لوکل نشر جوړه کی.
د خیبر ضلع یو مدني فعال داود پردی وایي چې موږ په دې سیمه کې د غیر قانوني فصلونو له منځه وړلو ستاینه کوو خو په کار ده په دې بدل کې ځایي خلکو ته د قانوني فصلونو تخمونه ورکړل شي او په زراعت شعبه کې د ورسره مرسته وکړل شي.
موږ د دې په حمایت کې نه یو چې د مو په علاقې په منشیاتو باندې روانه وي یا د هغه کې د منشیاتو چې کوم فصل دی اږي کیږي نو چې په هغه کې موږ افیوم کرو یا په کې بنګ کرو نو بجای د دې چې حکومت ته د انډستری په تور باندې چې کومه پالیسی جوړه کړی هو تخمونه ریویر کړلای شي، ټریکټر ریویر کړلای شي چې کوم ځینو کې د اریګیشن د نالو کومه د انالې ریویر جوړ کړلای شي نو کار د حکومت لا چې دغه لا داسې تخمونه ای اویل اویر کړل کی چې په غو باندې د دښینه زیاتې پیسې غوته ملويږي لکه موږ سویلې شو چې کم دا تیل تیروزی کم دا بوټی کیږي یا نور داسې کم سیزونه دي چې هغه مارکیټ کې زر تر زر ایکسچینج هم کیږي هغه سړی په کیش باندې پیسې ملره درومي.
د خیبر ضلع د محصول مالیه او نشئی توکو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او پولیسو او عدالتونو په شمول ورته د دغه ادارې اختیار هم ورغځېدلی او د دې ادارې د قوانینو لاندې به پکې اوس غیر قانوني فصلونه له منځه وړي او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړ کسان به هم نیسي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پښتونخوا په شپږ ویشت ضلعو کې د اپریل په نهه ویشتمې نه بعد دوو مرحلو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ د واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. د صحت وزارت د اپریل په شپږ ویشتمه د پېښور په پولیس سرویس هسپتال کې د دې مهم رسمي پرانیست هم وکړه. د صحت وزارت وایي په دوو پړاوونو کې په دې کمپاین کې به تر څلور څلوېښت لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي واکسین ورکوي او د دې لپاره انتظامات کړي دي. تفصیل غلام غوث نورو.
خیبر پختونخوا په شپږشتو مخصوص ضلعو کې د نهه ویشتم اپریل نه په دوو مرحلو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن د مخنیوي د واکسینو ورکولو کمپین پیلیږي. د پولیو د مخنیوي د ایمرجنسی اپریشن سنټر لخوا مشال ریډیو سره د شریک کړي معلومات تر مخه د خیبر پختونخوا د سرخر، پېښور، باجوړ، خیبر، کورما، هنګو، کوهاټ او بردیر کې په هر ځای کې او د مومندو، نوخار، بونیر، برچترال، هریپور، ملاکند، منسیری او سوابی کې په ځینو مخصوص یونین کونسلو کې به د اپریل د نهه ویشتمې نیټې نه تر مئی درېمې نیټې پورې د پنځو کلونو نه کم عمره ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. په دویمه مرحله کې به بیا د خیبر پښتونخوا په پنځو نورو ضلعو کې د مئی د دویمې نیټې نه تر مئی د اتمې نیټې پورې به د پولیو وایرس نه د مخنیوي کمپین دوام لري. په دغه اړه د صحت د وزارت ویان عطا الله خان د اپریل په شپږشتمه مشال ریډیو ته وویل چې په مجموعي ډول د خیبر پښتونخوا په شپږشتو ضلعو کې به په دوو پړاوونو کې دا کمپینونه ترسره کیږي.
په دې مهم کې زمونږ چې دا ځل کوم هدف ته لږه سرور څلوېښت لکه درې زر نه زیات چې کم دی د پنځو کال نه کمونه ماشومانو ته به مونږ دا واکسین ورکو او د دې لپاره چې کم دی یو زر د پولیو ټیمونه او درې دېرش زر چې کم د سیکورټی د پولیو ټیمونه په حفاظت مامور خلکو چې کم دی نو تعیناتي شوې ده.
دینی عالمان او د طب پوهان په ولس باندې ټینګار کوي چې په کار دا ټول خلک ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو کې د متعلقه عملی سره مرسته وکړي. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا مشر خطیب او د پېښور د محبت خان جماعت امام مولانا طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
پاکستان د شر علماء چې دی هغه په دې باندې فتوا ورکړي دا چې دا یو عام خبره نه بلکې دا مستحب او سنت دا فرض دا فرض عین د والدینو باندې او پټوله سوسایټي باندې چې هغه د دې وایرس د مخنیوي لپاره چې کم قطرې انټروډوس کړي دي متعارف کړي دي نه په دې کې څه نقصان شته نه په دې کې څه ضرر شته بلکې په دې کې سراسر خیر دی ځکه چې دا خبره خو استبلیش شوې ده چې کم ماشومان د والدینو د دې بیغوري د جنا غریبانان د دې قطرونه محرومه پاتې شوی او کې اوسې مونږ ګورو چې زلمی دي ځوانان دي یا پیغلې دي او هغه د مازوري سره مخ دي او تاسو ګورئ چې اوس یقیني تور افغانم کوي مونږ په کیسه مر ځوانانو سره مونږ ملاو شوی او مونږ ته یعنی یو قسم لګیله کوي چې زموږ والدین او ولدا بي غوري وکړل او کبه مونږ له په وخت کتري را کړې وي مونږ بنن د دې مازوري سره مخ نه وي.
د یاسر پنوم د کوز دیر درابات یو اوسیدونکو وای د زیلو د انتظامیو د سیادت د او د دینی عالمانو د شریکی همکارۍ په وجه اوس په خلکو کې د پولیو په اړه ډیره آگاهی راغلی ده او خلک خپل ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو کې د متعلقه ټیمونو سره مرسته کوي.
ما ته په خپل باندې پته ده د بیماری چې دا څونه عمری مازوري ده دیو جن کېږي او څومره دردون کې ده. زما خپل روړ هم په دې بیماری باندې مشرور هغه مختده او دا یو لاس ته پولیو شوه یو لاس یې مازور شوه دا وس هغه لاس چې ده مازور ده. نو ما ته احساس شته اخوانه دومره طبي سہولیات هم نه خو نن سبا خلک والدین ډیر احتیاط کوي په دې کې. ما کور کې ویل وینا مې کړل چې کله هم د سټیم راشي نو خا ماشومان و تورباه سي او چیساس کې وته خپل ټیم ټیم باندې کوي. نو زه تاسو کوم چې ټیمونو والر اغلو کنه ماشومان تاساس کې شو دي نه دي شو.
خو بیا په ځینو سیمو کې اوس هم ځینې خلک چې شمیره ډیره کمه ده خپل ماشومان ته د پولیو واکسینو ورکولو نه انکار کوي. د پېښور کمشنر د دفتر چارواکي وایي په پېښور ډیویژن کې د مومندو په ضلع کې په مکمله توګه د پولیو د ساسکو نه د انکار کوونکو شمیره ختمه شوې ده او هسي روان دي چې د پېښور ډیویژن په نورو سیمو کې هم د پولیو نه د انکار کوونکو والدینو په ستونزه قابو عمومي. په دغه اړه د پېښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وویل
قبایلی سیمه ضلع بومن په دې کې چې څونه انکاري والدین دي هغه تعداد 0 دي. انکاري والدین په هغه کې ختم دي او څونه چې د 100% آبادی چې د هغه د خپل 15 کال نه کم عمر ماشومان ته د پولیو ساسکو اچول باندې رضامند دي. د سره سره د پېښور ډیویژن نورو علاقې پېښور نوخار چارسده قبایلی ضلع خیبر کې هم په دغه طرز باندې اقدامات شروع دي. ان شاء الله که دغه سي کوششونه جاری نو ډیر ضربه د پیښور ډیویژن سونه چې 15 وړه ازلا دي په دې کې به د انکاري والدینو چې کم شمیره ده دا بالکل ختم شي. څنګه چې بومندو کې صفر تراله د سپو دي نورو ضلعو کې هم دا شمیره صفر ترازي. کمشنر پیښور ډیویژن ریاض خان میسود خپل اعلان کړی چې راځه دغه مهم براه راست نگرانی کوم.
په پیښور کې ډاکټر اصغر خان وایي چې څوک د هم خپل ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکول نه انکار نه کوي، ځکه چې کوم ماشوم د واکسینو نه پاتې شي نو نه یوازې هغه په خپل د پولیو ناروغي د خطر سره مخ کیږي، بلکې کله هغه په کلمو کې دا وایرس وي نو د دې په وجه نور ماشومان هم متاثر کېدل شي.
پولیو واکسین تقریبا هر ماشوم له ورکول پکار دي، دا غي وجه دا ده چې دا جراثیم چې وایرس چې کمی دا په کلمو کې موجود دي، واکسین چې واخلي نو دا وایرس د کلمو نه مړ شي او د دې ماشوم چې کوم ډیفنس سیستم دی هغه د دې وایرس خلاف انټي باډیز جوړ کړي. هغه ماشوم چې کوم بیمار دی یا نه دی نو هغه دې ویکسینیټ شي، نو په دې په وجه باندې به نور ماشومان چې کوم دی هغه بر دې نه بچ کیږي او دې پیداو به کمیږي.
د سیادت د محکمې چارواکي وای روان کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ناروغه ماشومانو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی، خو البته تیر کال په صوبه کې د پولیو ناروغۍ نه سلور ماشومان متاثر شوي وو. چارواکي او ډاکټران وای اوس د دې ناروغۍ په اړه په ولس کې ډیره آگاهی راغلی ده، نو ځکه د پولیو کیسونه مخ په کمیدو دي. خو له پاکستان او افغانستان نه پولیو وایرس په مکمل توګه ختم شوی نه دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
تاسو مشال رادیو ته وګی وزرو د افغانستان خوستا. په خوست کې د کاری فرصتونو د منځونو په خاطر ځوانانو لپاره د مهارتونو د لوړولو یو ورځنی سیمینار جوړ شو. د سیمینار منتظمین وایي چې د دې برنامې مخې اقتصادي پرمختګ، د بیوزلۍ د کچې ټیټول، بهر ته د ځوانانو د تګ مخنیوي او د اقتصادي طرحو او نوښتونو وړاندې کول دي. بل لوري ته د سیمینار ګډونوال وایي د ځوانانو هڅونه او د هغوی لپاره د کاري بوختیاو برابرول د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو اوږدمهالو هڅو ته اړتیا لري. نور حال له خوسته د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د اقتصادي او حقوقي مطالعاتو نادولتي ادارې په خوست کې د دعوت د لوړو زده کړو مؤسسه د غونډو په تالار کې د ځوانانو لپاره د هغوی د مهارتونو د لوړولو په موخه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. د برنامې د تابعیا کوونکو په وینا، له دې کاري موخه ځوانانو ته د دې مهارتونو ور زده کول ول چې څنګه کولای شي په حکومتي او مؤسسي ادارو کې له دندو پرته آزاد کاروبار پیدا کړي. د یادې مؤسسې مشر حنیف فرزان مشال رادیو ته وویل
د فقر کمول، اقتصادي پرمختګ، د تشبث فرهنګ په افغانستان کې معرفي او ترویج کول، تر څو چې ځوانان په افغانستان کې پات شي، خپل خلاقیت په لار واچوي، کار وکړي او دوی کوم نوښتګر طرحونه چې لري هغه وړاندې کړي، تر څو د بازار لپاره، د مارکیټ لپاره مؤثر واقع شي.
که څه هم ځوانان د مستقل کار لپاره د فکر او نظر پیدا کول اړین بولي، خو زیاتوي چې په افغانستان کې شته اقتصادي ناخوالو ته په کتو د اړوندو ادارو او مؤسساتو له پاملرنې پرته په عمل کې د فکر پلي کول آسان نه معلومیږي.
نوم یې علیشا احمده. که اوس وخت کې وګورو ډیری فارغین چې دي اوزګار ګرځي، دولت مسؤلیت لري چې په اداره کې ځای ورکړي، کار ورته پیدا کړي. بل مسؤلیت چې دی آغا دی محسوساتو دی، حکومت هم باید محسوساتو ته دغه موضوع ورته پیشنهاد کړي چې ځوانان مصروف کړي او کار ورته پیدا کړي.
نوم یې تویبدین بریال دی. لدی وروسته موږ ټول په دې وپوهېدو چې څه ډول کولای شو چې پرته له دې چې دوی دندې په لټه کې شو یو خپل یو کار رامنځته کړو، دغه کار څه ډول مدیریت کړلی شو، کومې ستونزې موجودې دي او څه ډول دغې دپاره په آینده کې پلان جوړولی شو.
نوم یې بخت جان زدران دی. اوسني حالات د لوړې کچې فکر سره مخامخ دي، نو په دې وخت کې د زمینې برابرول د دولت لوري باید تر سره شي، تر څو ځوانان کاري بوختیا پیدا کړي، نور هیوادونو ته لیکتښتې را وګرځي.
پوهنتوني استادان د دا ډول برنامو لږ اغېزم د ارزښت وړ ګڼي او زیاتوي چې که یو لوسته او د فکر خاوند ځوان هم په هیواد کې د پاتې کېدو او د مادي یا فکري پانګې اچونې انګیزه اخلي، د هیواد ته په ګټه تمامیږي. د پوهنتون یو تن استاد خیرالله حیران وویل
په داخل کې هم د ځوانانو تر څنګ داسې یو ذهنیت او فکر حاکم دی چې نور هیوادونو ته ځي. نو په داسې شرایطو کې که یو ځوان هم د هیواد دانګې انګیزه واخیستله چې هغه په هیواد کې په داخل کې پانګونه وکړي، په یوه غوره طرحه باندې کار وکړي. د هغې تر څنګ به هغه په لسګونو سلګونو زرګونو نورو ځوانانو ته د کار زمینه سازي کړي.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت، د بېوزلۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خلکو او ځوانانو د تېښتې کچه لوړه کړې ده. ملګري ملتونه افغانستان کې د اړمنو او بېوزلو شمېر سباندې 9.5 میلیونه وګړي ښیي.
دا مشال رادیو ده.